دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون شپه ناوخته د شکرانې د مذهبي مراسمو په ورځ په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی. ښاغلی ټرمپ له جمهور رئیس اشرف غنی سره په کتنه کې اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې خبرې پیل کړې دي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د څانګې د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ ویل دي چې باور لري چې طالبان نور بند ته لیواله دي. ټرمپ وروسته امریکایي سرتیرو ته هم په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal. And they only want to make a deal because you're doing a great job. That's the only reason they want to make a deal. So I want to thank you and I want to thank the Afghans.
Taliban غواړي چې موافقه وکړي او دوی له دې وجې موافقه کول غواړي ځکه چې تاسو خپل دنده په ډیره سمه توګه پر مخ وړي. او له دې وجې تاسو سره مننه کوم. دغه راز د افغان ځواکونه هم مننه کوم. امریکایي ځواکونه راته ویلي چې افغان سرتیری ډیره سخت جګړه کوي او دې په ما ډیر زیات اثر کړی دی. هغه ول چې امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري د اوربند غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربند نه منه خو وسې غواړي. د امریکا ولسمشر په سپتمبر میاشت کې طالبانو او امریکایانو ترمنځ د نو پړاوونو خبرو وروسته هغه خبري وزنډولې چې د کابل په مکروان سیمه کې طالبانو په یو موټر بم برید کې چې یو امریکایي سرتیری او یو لس کسان وژل سو د خبري بیا وزنډیدې. ټرمپ همدغه راز زیاته کړه چې په افغانستان کې ډېر امریکایي پوځیانو شمیر به 8600 ته راکم کړي. د پاکستان ستر محکمې پرون د امر وکړ چې د دې هیواد د پوز لوی درستی شپږ میاشتې نور هم خپلې دندې ته دوام ورکولی سي. ستر محکمې په خپلې پریکړې کې ویل دي چې حکومت د پوز د قوانینو کې د تمدید لپاره د شپږو میاشتو وخت غوښتی دی. ستر محکمې په پریکړې کې ویل سوي دي چې د پوز د مشر تقاعد محدودول او ځنډول به د حکومت په لیک کې کوم چې ذکر نه دي سوی او موږ له پارلمانه غوښتي دي چې دغو شپږو میاشتو کې د دې تمدید په اړه رائے ورکړي او د دې وټاکي چې د لوی درسیز وخت باید څومره وي. ټاکل سی و چې جنرال باجوه د چهارشنبه په شپه تک او څو وي خو د حکومت د پاکستان حکومت د صدر اعظم عمران خان حکومت وغوښتل چې د کاري مودې درې کاله نور هم وغځوي. د ستر محکمې د پریکړې وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ټویټ کې وویل چې نن هغه خلکو د پاره ډېره د مایوسۍ ورځ ده چې په هیواد کې بې ثباتي او د دولتي ادارو ترمنځ د جنگ غوښتنه کوله. د ترکیه د بارنو چار وزیر په ناټو سازمان ژغ کړی دی چې د انکرې امنیتي اندېښنو ملاتړ دی وکړي او په خپلو متحدینو یې تور لګولی دی چې د بالټیک هیوادونو امنیتي اندېښنو ملاتړ کوي خو ترکیه ته چې کوم خطرونه د کوردي جنګیالو له خور پیش دي هغه یې له پامه غورځولی دی. مولا چاغلو دغه تبصره د پنجشنبه پر ورځ کړی ده. هغه د رسنیو هغه رپورټ تایید کړ چې ترکیه د ناټو د دفاع وزیر دفاع د هغه وړاندیز مخه نیولې ده چې د پولند په ګډون د بالټیک هیوادونو لپاره دی. اوبلی دی چې د اقدام مخه به تر هغه ونیسي تر څو چې دغه سازمان د ترکیه اندېښنو ته توجه ورنکړي. ترکیه کوردی جنگیالي ترورستان ګڼي. هغه ول موږ د ناټو خوا د بالټیک وادونو د پاره د ځوابي پلانونو خلاف نه یو خو دغه سازمان باید د ترکیه د پاره هم هغه څه وکړي چې د بالټیک وادونو د پاره غواړي. هغه زیاته کړه چې د ناټو عمومي منشي د جنجال د حل د پاره کار پیل کړی دی. د ناټو هغه پلان چې غواړي د روسیې ممکنه برید په ځواب کې د بالټیک وادونو دفاع وکړي دغه د پاره د دغه سازمان د ټولو غړو ناتړ پکاروي. په عراق کې د حکومت ضد روانو مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 40 نور مظاهره کوونکي وژل سوي دي. د عراق په جنوبي شهر ناصریه کې د روغتون ډاکټران وایي چې دا کسان د عراق ځواکونو په ډزو کې وژل سوي دي. تر دې دمه د عراق پوز د دغو کسانو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په عراق کې مظاهره کوونکو پرون ناوخته د هغه هیواد په نجف شهر کې د ایران قونسلګری ته اور واچوه. په نجف کې ملکی سرچینو او پولیسو ویلي چې مظاهره کوونکو د ایران پر قونسلګری حمله وکړه او ودانۍ ته اور واچوه. د پولیسو په وینا د قونسلګری کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي وه. د رپورټونو په اساس مظاهره چان غواړي چې د بغداد حکومت سقوط وکړي او هغه سیاسي طبقه چې مظاهره چان یې د ایران په ګډون د یو شمیر بهرنیو قدرتونو په لاس کې ګڼي له واکه لرې سي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سلو څخه زیات هغه وسی یغیان چې په سعودي کې بندیان ول یمن ته رسیدلی دي. دغه کسان د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب سوي دغه موافقه برخه ده چې د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف او په دغه جنگ کې شکیل اړخونو لخوا د بندیانو په تبادله پاړه سوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا شغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت د افغانستان حکومت د امریکا د پوز د لوی درستیز مارک میلی د سولې د خبرو د څرګندونو په با جواب کې ویلي چې طالبان دی عملاً د افغانستان سولې ته شنیت وشي او د سولې په لار کې هر شنیت او اقدام د سولې سره مرسته کولای شي په افغانستان کې د هند سفیر بیا ویلي چې د افغانستان د حکومت په کنټرول کې د سولې لپروسه ملاتړ کوي په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې مولا عباس ستانکزی د اروپای ټولنې له ځانګړي استاس سره کتلې رحیم ګل سروان په دې باره کې نور حال تر کوي
د امریکا د پاوز لوی درسیز جنرال مارک میلی ویلی چې د افغانستان د سولې د خبرو د بریالي کېدو چانس د پخوا په پرتله زیات شوی او ښایي ډیر ژر به تر لسکلنه جګړه سولې سپای ته ورسیږي جنرال مارک میلی چې د امریکا د لوی درسیز په توګه په خپل لومړي سفر تیر ورځ افغانستان ته راغلی و د رویټرز د خبر په اساس ویلی دی چې نه لري بلکې ښایي نږدې آینده کې د سولې د خبرو مثبته لاسته راوړنه ولري د جنرال مارک میلی د خبرو په غبرګون کې افغان حکومت وایي چې د انس حقانی په شمول درې طالب زندانیانی د ښه نیت نه خوشي کړي هیله لري چې د دغو طالب زندانیانو خوشي کول له سولې سره مرسته وکړي او له طالبانو هم د سولې په برخه کې د ښه نیت غوښتونکي دي د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاحکار وحید عمر وایي اوربند د سولې لپاره شرط دی او د بین افغاني خبرو له پیل وړاندې دي طالبان اوربند ومني
امیدوار هستیم که پروسه سال حرکت
محتمل روچه ده زندانیان و تبادله لسوری سره مرسته وکړي لمقابل لوری هم تمل روچه عیناً نیت وخی او عملاً خلکو ته ده سولې تیاری وخی
وحید عمر ده هم وای چې افغان حکومت د چین بین الافغانی کانفرنس ته لیست ترتیب کړی او دا لیست د طالبانو له لوري په دې خاطر د منلو نه دی چې طالبان د خپل خوخي ګډون کوونکی په دغه کانفرنس کې غواړي په همدې حال کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د حکومت د سرو کرخونه د تیرې دوه په طالبانو غږ کوي چې عملاً دې سولې ته داخل شي
موږ په طالبانو باندې دغه غږ کوو چې ورونو عزیزانو ولس مسلمان ولس دا دی ولس جهاد کړی موږ در سره ولاړ یو هغه خلک چې تشویش لري د تاسو له بعضی شوینونه هغه خلکو ته په صراحت باندې بیان کوي او خلکو ته اطمینان ورکوي تر څو پورې دا جګړه ختم شي
په افغانستان کې د هیر سفیر وینې کومار بیا وایي چې هیواد د افغانستان د حکومت په کنټرول کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي سفیر وینې کومار چې نن یو څېړنیز مرکز ته خبرې کولې وویل چې هندوستان له امریکا سره د افغانستان په سوله کې هم ښکیل دی
موږ د افغانستان د سولې په مسایلو کې له امریکا سره ملګري یو او ورسره ښکیل یو موږ د سفیر خلیلزاد د سولې له ماموریت بشپړ ملاتړ کړی دی تمه لرو چې دا په افغانستان کې د دایمي سولې لامل شي
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د دې دفتر مستیال عباس ستانکزی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي رونالډ کوبیا او د جرمني له ځانګړي استازي مارکس پوزل سره په دوحه کې کتلې او په کتنه کې په سوله ایز حل او د سولې پر رواني پروسې خبرې کړې دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده په کندهار کې په زرګونو ولسي خلکو چې د نارینهوو تر څنګ جګړه ځپلو میرمنو هم پکې برخه درلوده د سولې په ملاتړ غونډه کې وویل چې د سولې لپاره د واقعي اراده رامنځته سي دوی د هیواد موجوده سیاسي او امنیتي وضعیت بحراني وباله او زیاته کړه چې د افغانستان شخړې د حل یوازنۍ لاره سوله او تفاهم دی نور حال د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې باوري
دا د جګړې پرسد او د سولې په ملاتړ د کندهار د اوسیدونکو تر ټولو لوی غونډه بلل کیږي دوی وایي چې افغانان د روان حالت له کبله له خپل راتلونکي څخه اندېښمن دي او سوله د خپل ټولو ستونزو یوازینی حل لار ګڼي
سوله خارجي بود لري نو موږ د ملل متحد څخه غوښتنه لرو چې د سولې په کار کې د سولې پر اوستلو کې منځګړیتوب وکړي
د غونډې برخوال زیاتوي چې د سولې په هڅو کې د نړیوالې ټولنې د کوششونو ملاتړ دي خو په دې برخه کې دي جهانی ټولنه خپل ځانګړی رول تر سره کړي د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجی سیجان خاکریزوال دا سیوایی
د کندهار ولسونه قومونه ټول سوله غواړي او د بین الملی جامعې څخه کومک او همکاري غواړي په دا سوله کې دی ډیر رول لوبوي او بل څوک دا سوله مرسته نشي راوستلای چې دی راسن اقدام وکړي په سوله کې راسن دی چاته وخت نور کې
د غونډي شزینه برخوالو آشنا تلویزیون ته ویل چې شزي د جګړې لومړی درجه قرباني دي او د سولې په لوړو تصمیمونو کې باید ځای ورکړل شي.
دغه سي د وډونو تر څنګ زموږ د خوندو شوق او علاقه او شور هم ویني زه هم ویني چې دا هر خور او هر مور چې دلته حضور لري نن موږ سره د ټوله متضرر خوندې دي ټوله د یو نړۍ دردو غمو مشکلاتو سره دلته راغلي دي او ټوله د سولې تږي دي.
د کورنیو چارو د وزارت په خوانی مرسیال مسعود عزیزی آشنا تلویزیون ته ویل چې ولسی افغانانو په جګړو کې زیاته قرباني ورکړي او لا هم د هیواد له روان حالات څخه سنځي غالي. نو موږ زیاته کړی چې د سولې په ملاتړ په دغه شمیر د عامو افغانانو راټولېدل څرګندوي چې سوله د هیواد لپاره لومړی اړتیا ده.
زرهاو یعنی شل زر نفر ته دلته تدابیر نیول سی و لیکن خلک رمزکه باندې او ولاړ و یعنی په زرهاو تعداد باندې دلته خلک راغلی و دا اثبات او ثبوت چې خلک د افغانستان د هر شي نه زیات سوله غواړي او د سولې د پاره ترجیح او ارمانجن دي او د هر ځای نه زیات په افغانستان کې بدبختانه کندهار ډیره قرباني ورکړي ده.
د کندهار د نننی غونډي برخوالو په شپږمدی ز پریکړلی کې لنړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نن دی د سولې د مذاکرات او د ادرس پرام سکیدو کې مرسته وکړي. جنوبی ولایتونه چې تر ډیره د وسوالو طالبانو د قیادی شورا او مشرتابه غړو پلرنې سیمه پیژندل کیږي د جګړې پر ضد د اوسیدونکو نننی ناشته د سولې په ملاتړ لوی ګام بلل کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
شمالی کوریا د توغندې یو بل ازموینه کړې ده. دا ازموینه په داسې وخت کې تر سره شوه چې د اټومي وسلو په سر د خبرو په ټاکلې سوي مهلت کې یو اونۍ وخت پاتې دی. د امریکا ژغ د خبريال بلګالو د رپورت خلاصه به نظرانه یوسفزی تاسو ولولې.
جنوبی کوریا وایي چې شمالي کوریا د سمندر په لوري دوه لنډ واټنه توغندي ورکړې دي. دا د روان کال د مئی د میاشتې نه راپدې خوا د شمالي کوریا دیارلسمه ازموینه ده. د یادونې وړ ده چې د مئی د میاشتې نه مخکې شمالي کوریا شاوخوا د یو نیم کال پورې د دغه ډول ازموینو نه ډډه کړې وه. شمالي کوریا هڅه کوي چې د امریکا سره د اټومي وسلو په سر د خبرو نه مخکې په هغوی نور فشار راولي چې موافقه هغوی ته زیاته ګټه ورسوي. شمالي کوریا تیر میاشت امریکا سره د اټومي وسلو په اړه د خبرو نه وتله او په واشنگټن د خبرو د جریان د ودرولو تور ولګو. د هغې نه وروسته شمالي کوریا ګواښونه ورکړي دي چې هغوی به اوږدواټنه توغندي وازموي. د شمالي کوریا مشر کیم جان اون او د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د 2013 کال د جولای د میاشتې راهیسې شاوخوا درې ځله ملاقاتونه کړي دي، خو د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د مخنیوي په اړه په پرمختګ کې پاتې راغلي دي. د فروری په میاشت کې د هغه نه وروسته چې په هنوی کې د ټرمپ او کیم ترمنځ غونډه د موافقې نه پرته ختم شوه چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام مخنیوي څنګه وشي، د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې ودرېدلې دي. روان کال چې شمالي کوریا څومره هم ازموینې کړې دي، تقریبا ټولې ازموینې د لنډواټنه توغندې وې. شمالي کوریا دغه ازموینه د امریکا د شکرانې د ورځې د لمانځلو په مهال ترسره کړې ده. د یادونی وړ ده چې دا په روان کال کې دویم ځل ده چې شمالي کوریا د ماښام په وخت د توغندیو ازموینه کوي. نورې ټولې ازموینې هغوی سبای ترسره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په سومالیا کې د بي ځای سو خلکو د حفاظت اعلامیه تایید شوی ده. سومالیا په نړۍ کې څلورم ملک دی چې هلته ډیر بې ځای سوي خلک ژوند کوي. د نایروبي څخه د امریکا ژغ د خبريال محمد یوسف رپورت تاسو در اورو.
په دې هفته کې د سومالیا جمهور رئیس محمد عبدالله محمد د بې ځای شو خلکو د حفاظت لپاره د کمپالا اعلامیه لاسلیک کړې ده. سومالیا دیرشم ملک دی چې کمپالا اعلامیه ومنله. د افریقا 55 ملکونو هغه په 2009 کال کې تایید کړی و. په افریقا کې بې ځای شوي خلک چې بشري مرسته هم سخت ضرورت لري، حفاظت یې ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. په سومالی کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د بې ځای شوو خلکو د حفاظت د څانګې یو لوړ رتبه مقام وایي چې د دغې اعلامیې تایید به په سومالی کې د بې ځای شوو خلکو په اجتماعي خدماتو کې هم ښه والی راولي. هغه وایي
It helps to promote and also to strengthen the regional دا به د بې ځای شو خلکو د مسلې د حل لپاره محلي او ملي اقدامات لا پسې قوي کړي. دویمه خبره دا ده چې د کمپالا د اعلامیې تایید به د بې ځای شو خلکو د جایدادونو د حفاظت لپاره هم یو قانوني چوکاټ جوړ کړي. د بې ځای شو خلکو د څارنې مرکز ویلي دي چې په 2013 کال کې په افریقا کې 10 میلیونه خلک د خپلو کورونو نه بې ځای شوي دي او په سومالیا کې 11% بې ځای شوي خلک ژوند کوي. په سومالیا کې د ډیر وخت نه د شباب د افراطي ډلې په ضد د جنگونو د لاسه ډیر خلک د خپل کورونو نه بې ځای شوي. په سومالیا کې د بې ځای شوو خلکو د حفاظت د دفتر دغه لوړ مقام وایي چې په سومالیا کې بې ځای شوي خلکو ته اکثرا د بشري مرستو په رسولو کې هم مشکلات وي. هغه وایي چې سومالیا حکومت کوشش کوي چې بشري مرستو په رسولو کې پوره مرسته وکړي. د افری د نړیوال ټولنې یو تحقیق کوونکی عبدالله حسن ویلي چې سومالیا باید د خپلو دغو وعدو د پوره کولو لپاره نور جدي اقدامات هم وکړي. همدا اوس په سومالیا کې 2.6 میلیونه خلک د خپلو کورونو نه بې ځای شوي دي او د دې امکان شته دی چې د شباب د ډلې په ضد د جنګونو دوام به دغه اندازه لا پسې زیاته کړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
یو شمیر شزینه مدني فعالانو ویلي چې د پکتیا په مرکز ګردیز او لوسوالی کې اوس هم یو شمیر کورنۍ د نجونو لزده کړو سره مخالفت لري. دوی له خلکو او دولت څخه غوښتي چې ټول نجونو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د یو شمیر خزینه مدني فعالانو په وینا د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم خوانې او روزنې ته د یو شمیر نجونو نه لاسرسی هغه ستونزه ده چې لا هم د دغه ولایت په ځینو سیمو کې په خپل حال پاتې ده. مدني فعالانه هدا وایي چې د خزینه استادانو کمښت، کلتوري او امنیتي ستونزې او ځینې نور هغه لاملونه دي چې له کبله د ابتدایي دورې تر بشپړېدو وروسته یو شمیر نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي.
مثلا حالا دی زمان بچه ها زیاد پشتگاه میگردن، پدرها که میمانند که دخترها برن مکتب، اما بیادرها ممانیت میکنن، نمیمانند چی مکتب دخترها را. دیگه اکثرا دخترها مشکل دارن، میاین در مکتب میگن همراه اداره شریک میشن، گپ میزنن، میگن ما را غیر حاضر نکنین، ما تنها در امتحان میاییم. اما این چی از اداره باید همراه زیو همکار باشه.
د شمیرو له مخې اوس هم 2/3 افغان نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د پوهنې وزارت سمه د مخې ویلي و ډیری نجونې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له زده کړو بې برخې دي، خو طالبانو دا خبره رد کړې او وایي دوی د نجونو له زده کړو سره کومه ستونزه نه لري. په ورته وخت کې د پکتیا د ښځو شبکې مشره زرغونه همت وایي چې پر کلتوري او امنیتي ستونزو سربیره په ښوونځیو کې د لازم اسانتیاو نشتون هم له زده کړو نه د نجونو د محرومیت بل لامل دی.
هغه سی مجهز وسایل چې یو شاګرد وکولای شي چې پرام فضا کې سلحمیز فضا کې دوی خپل تدریس تر سره کې متاسفانه د شرایط په افغانستان کې نه دی آمده، بل خصوص پکتیا ولایت کې هم او زمونږ اکثریت مکتبونه چې ګورو د دوی چاپریال محیط لکه څنګه چې باید هغه سی شاګردان ته تنظیمي په هر شکل نه دی تنظیم شوی، دوی تفریح ځای نه لري، دوی د ورزش ځای نه لري.
ښوونځیو ته د نجونو له تګ سره د ځینو کورنیو مخالفت د ښځو د حقونو مبارزینې د اندېښنې وړ بولي. دوی له دولت او خلکو دواړو نه غوښتنه کوي چې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په عین حال کې د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل آشنا راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د نجونو د جذب لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې دینی او قومي مشران خلکو ته پراخ عامه پوهاوی ورکړي.
که دوی دغه یو قربانی ورکی وی دورې ته دوی لورانی خپل پری د سیمه ساغه د نارینه نه تعلیم وکي یا تر شپګم و مو پوری با دیغه نه به حتمن په جنکوي کې با استعداد جنکی استاس د سیمه را پیدا سي چې تر دولسم پوری به تدریس وکي او موږ به د خزینه خوونکو د کمخ سره نو مخامخ.
اوس مهال د پکتیا په مرکز ګردي زول سوالیو کې درې او یا زرن جنې خوونځي او تازي د دغه ولایت د پوهنې ریاست ویلي د خزینه ښوونکو د کمښت ستونزه یې تر یوه بریده هواره کړې چې له کبله یې د خزینه زده کوونکو شمیر هم مخ پر ډېرېدو دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.5.
دا امریکا غږ آشنا راډیو ده. په فرا کې د ښوونځیو ښوونکي د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه د پولیو واکسین په اړه ګټور بولي. دوی وایي دا چې څومره مخکې د آشنا رادیو په خبرونو کې ل شوونکو څخه غوښتل سوي چې په شوونځیو او وړکتونونو کې د پولیو واکسین په اړه عامه پوهاوی ورکړي. نو له هغه راهیسې دوی په وړکتونونو او شوونځیو کې ماشومانو او زده کوونکو ته د ګذر ناروغۍ د خطرونو او د پولیو واکسین د ګټو په اړه عامه پوهاوی پیل کړی دی. نور حال د خوشحال زلان پر راپورټ کې واوري.
ماشومان په کورنۍ کې چې هر ځای چې
احمد صادق خپلواک د سهار لخوا د فراه ښار په یو وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي او له غرمې وروسته بیا په یو ابتدایي ښوونځي کې په تدریس بوخت وي. هغه وایي وروسته له هغه چې آشنا رادیو په خپل یو ریپورت کې په ښوونځیو کې د پولیو واکسین د عامه پوهاوي په اړه د ښوونکو رول مهم وباله، نو دوی په وړکتونونو او ښوونځیو کې زده کوونکو ته د ګذر ناروغۍ د خطرونو په اړه عامه پوهاوی پیل کړی دی.
ملک سنگ تاسو په گزارش کې ویلو چې ښوونکي باید زده کوونکو ته د تبلیغ وکړي چې دوی هیڅکله د واکسین د نه پرېږدي او دوی د خپل پر وخت باندې خپل واکسین تطبیق کړي. له هغه نه وروسته دا مې په هر سن کې تللی یم، ټولګي ته تللی یم، زده کوونکو ته ما دا ویل دي چې دوی باید خپل ماشومان په کورنۍ چې هر ځای چې د دوی خپلوان دي دوی د واکسین یا درس دوز دي نه پرېږدي او د هغه تطبیق لري.
څلور کلن عمران په یو وړکتون کې زده کړه کوي. په خپل ماشومانه ژبه وایي شوونکې په وړکتون کې د پولیو واکسین د ګټو په اړه ورته ویل دي.
واکسین خبر کی واکسین ګټه لري مستر راغل واخه د ټیک کی واخه راغل کی واکسین خره واکسین تست ګټه کی نو کوچنی ده جنو د واکسین واخه.
په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالین هم د شوونکو لخوا د پولیو واکسین د ګټو په اړه د عامه پوهاوي هرکلی کوي. مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي شوونځی او وړکتون د هر ماشوم لپاره دویم کور بلل کیږي او شوونکي باید د ګذر خطرونو او د پولیو واکسین د ګټو په اړه زده کوونکو ته معلومات ورکړي.
کله چې ماشومان شوونځي ته ځي نو ټول فکر او هوش او خپل استاد یا معلم ته دی د دوی هر خبره په دقت سره مني. نو کچیر دوی په خپل مزامینه کې یا د ساعت په شروع کې دغه یو پروگرام یوې دوی د کې یا پنځه د کې مثلا وژغېږي او خپل شاګردان ته وایي چې مثلا کله چې پولیو راځي تاسو خپل هغه ماشومان چې مثلا پنځه کال عمر لږوي هغه ورته هغه کوي ور وړي واکسیناتوران ته ترڅو واکسین سي.
د روغتیاي چارواکو د اټکل مخه کا کورنۍ خپل ماشومان ته د پولیو زد واکسین پر وخت ورکړي نو ډیر ژر به د دې ناروغي ټغر له افغانستان څخه ټول سي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په ننګرهار کې د غالیو او عبدالو سره لیوالتیا ډیره سوي ده او په نوموړي ولایت کې لوی فابریکه په دې برخه کې فعالیت کوي چې په سلګونو کسان ورسره په کار بوخت دي. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ لري.
جلال آباد کې د قالین اوبدلو په یوه فابریکه کې له تیرو اتو کلونو راهیسې بیلابیل ډول افغاني قالینې جوړیږي چې مسؤلین یې وایي دغه صنعت د پخوا په پرتله څو چنده پراختیا موندلې. دلته د سړیو ترڅنګ هغه میرمنیم چې د ځانګړو کورسونو په مټې د قالین جوړولو زده کړې کړې په خپلو کورونو کې په کار بوختې دي چې تولیدات یې د همدې فابریکې څښتنان په بیه اخلي. د فابریکې مسؤلینو ویل د قالینو په اوبدلو کې ټول کاریدونکي توکي په کور دننه پیدا کیږي چې د غزنی وړۍ پکې تر نورو نامي ده. د فابریکې مسؤل سید جواد هغه وایي آن اروپایي هیوادونو کې هم قالینې ښه بازار لري،
لکه په جرمني کې، په کاناډا کې، په استرالیا کې، په امریکا کې، دوبای کې هم شته. نو تاسو کتلی شئ او په زموږ سایټ نه هم تاسو لیدلی شئ چې دا څو نمایندګیان زموږ بر حال دي او د مختلفو اروپایي هیوادونو ته مونږ آرډر راځي په هماغه ډیزاین په هماغه شکل مونږ ورته برابرو.
د قالین اوبدلو په امریکا کې د بیلابیلو ولایتونو خلک کار کوي چې آن ډیر خلک خو دلته زده کړو ته هم راځي چې ډیر هغه تر زده کړو وروسته بیرته همدلته کار کوي.
شکر دی خدای د هماغه کلي کې لغمان کې درې سوه الیا کاریګر لرو چې زنانه پکې شته او مردانه پکې شته. په یو قالینه کې په یو چوکاټ کې درې کسان مصروف دي او د دین مونږ د ای آر سی سی سره راځو دین مونږ دوی اډرونه لري مختلف لکه د امریکا او اروپایي لکه دا نور اډرونه دي هغوی سره مونږ کینو مثال چې کوم اډر دی ضرورت یې کاری هغه دلته راځي زه خپل هم د لغمان نه راغلی یم او دلته زه مواد کاری کوم.
صنعتکاران وایي که حکومت د قالینو صنعت ته پراختیا ورکړي او دغلته شته فابریکې نور هم پیاوړي کړي نو په مټ به بهرنیو هیوادونو کې د افغاني غالیو مارکیټ لام ښه کړي چې لوړ عواید به ولري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د غزنی په ولایت کې پلسګونو د هندوانو کورنۍ اوسېږي. اوس یوازې یو کس په دغه ولایت کې د مباد د ساتلو لپاره سخت ژوند تیروي. هغه وویل هندوان د اقتصادي ستونزو، د خپلو ماشومانو د زده کړې د نشتوالي او د سخت امنیتي ګواښونو له امله له دې ولایت پرېښېدو ته اړ شوي دي. زما نوم راجا دی، د ندی شکالیم. راجا یوازې پاته دی. راجا رام د غزنی یو هندو مذهب دی چې د شار د خورا مهم مندر دروازه یې د هند له بیلابیل برخو څخه خلکو ته خلاصه کړې ده. د خپلوانو څخه لیرې دی. هغه غواړي خپل ژوند د دوی لپاره د مذهبي اهمیت د ساتلو لپاره وقف کړي.
سخت از دیگه مجبوری دیگه چی کنیم دیگه تناسیم این یک سال میشه فهمیدی که نمیجه تنها زندگی مونیم و دیگه خدا دیگه طاقت میتا دیگه ما عبادت خدا مونیم فهمیدی سیونیم بجا میخزیم دیگه یعنی می غسل خدا که کدیم بعد عبادت خدا مونیم بعد از زود میاییم دیگه یک ساعت دما مونیم چای خدا میخوریم یعنی نو بجا که شد نو نیم بجا طرف بازار میریم سوزی موزی برای خود میاریم و ششتیم دیگه سوزی موزی که آوردیم اینجا در راستا ششتیم که کسی مهمان نبیاید.
راجارام د غزنی په ولایت کې یوازنی هندو دی. راجا وایي ډیر مجبور یم، یو کال کېږي چې یوازې یم. خدای تعالی حوصله راکړي، په درو بجو راپاسم، عبادت کوم، په نهو بجو خپل ځان ته سبزیجات او نور شان راوړم. وایم کمیلمانه د جلال آباد، کندهار او هند څخه راسي. هغه اوس د یو کال لپاره خپل میرمن او ماشومان هندوستان ته استولي. دی په مابعد کې ژوند کوي. یوه کوچنی خونه جوړه کړې او شپه او ورځ یوازې تیروي. د ژوند د بیرته شکېدو او رستنېدو هیڅ تمه نه لري.
تعلیم نه بود، اینجا از اینجا اونجا بردیم بچه را مکتبه شاندیم، اونجا تعلیم از تمام روز تعلیم میخنن فهمیدی. اونجا تعلیم نه بود، اینجا خو یا دوز میشی یا پودری میشی یا دشتگر میشی فهمیدی. وطن چی کاروبار نیست،
دلته زده کړې نسته، کار نسته. راجارام ته د سیکانو کلاسیک مشران راغلي. د د خپل ژوند قصه کوي او وایي چې په دې سره د یوازوالي درد هیروي. د سیکانو د استاذو ژوند هم د ستونزو سره مخامخ دی. دوی هم د خپل ژوند قصه کوي، وایي چې په دې تیرو کلونو کې د یو سلو شلو کورنیو څخه اوس یوازې اته کورنۍ پاته دي. دلیپ سنگ وایي
وختي طالبان یک چند خانه بودن، اینجا تقریبا 120 خانه بودیم. تا بسیار وقت 120 خانه ما اینجا زندگی میکردیم. متاسفانه که اولادای ما از پیش ما بی سرنوشت ماند، اولادای ما بی تربیه ماند، بی علم ماند، مکتب رفتن نتانیستن. خود ما اقتصاد ما ضعیف بود که ما بخشی از وعده مکتبای شخصی یک اوچی میکردیم. مجبور شدیم از اینجا، روز به روز اقتصاد ما ضعیف شده رفت، کاروبار ختم شده رفت.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دلته څو کورونه وه. تر ډېره یو سلوشل کورونه دلته اوسېدل. متاسفانه ښوونځیو ته د اولادونو نه تګ، اقتصادي مشکلات او امنیتي ستونزې د دې باعث سوه چې د دې ځای څخه کډه وکړو. په غزنی کې سیکان او هندوان د حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته په امن کې ژوند برابر کړي. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.